د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزن لري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس وانه خلی امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړیتوب باور وشي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې له مشکوکو وسله والو سره په نښته کې لږ تر لږه دوه ترکي پولیس وژل شوي دي. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړې دي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. کابل او شاوخوا ولایتونه یې څو شېبې وړاندې یوې پیاوړې زلزلې ولړزول. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري. او د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د ازادي راډیو فعالیتونه وستایل. د خبرونو تفصیل: کابل او شاوخوا ولایتونه څو شېبې وړاندې یوې پیاوړې زلزلې ولړزول. که څه هم تر اوسه د دې زلزلې مرکز معلوم نه دی، خو د زلزلې د پیاوړو ټکانونو په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې ساری نه درلود. د چین شینهوا خبري اژانس ویلي چې د زلزلې افغانستان، پاکستان او هند لړزولې دي. افغانستان کې طبیعي پیښو له دې وړاندې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، خو د نننۍ زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه تر اوسه څه دی ویل شوی. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري، بلکې د دوی کارونه د وحشت او ترور استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
همدارنګه نور کسان چې په هر نوم د افغانانو په وړاندې جنایتونه کوي او د توتو له مخې قومي مسایلو ته لمن وهي، موږ باید د دوی د توتیو مخه ونیسو او په وړاندې اقدام وکړو.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د ازادي راډیو فعالیتونه وستایل. د دې کمیسیون مشر زلمی زابولین نن ازادي راډیو ته یو سین لیک هم ورکړ او ویل همدا راډیو ده چې د افغانستان د لرو پرتو او محرومو سیمو له ستونزو پرده پورته کوي.
ساسی اکثرا پروگرامونه لایف دی، مستقیم نشر کیږي، هر چاته موختی ورکوي، اته که مخالفین دین کولای سي سي په داخل له چوکاټ کې خپل خبري وکړي. ساسی اکثرا پروگرامونه د خلکو دردونه نکاس کوي.
خغلی زابلی د ازادي رادیو د ژوندیو خبرونو ارزښت هم مهم موباله ویل چې له دې لارې د ډیرو مستحقو کسانو غږونه تر حکومتي چارواکو پورې رسیدلې دي. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره ردوي چې د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. د دغه ولایت د والي ویان سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خبره موږ د کلکه د دولته په خروار ولسوالۍ کې هم دا اوسان زموږ عملیات جریان لري. وسلوالو مخالفینو یو شمېر ووژل شو او دوی ته یو شمېر اسلحه هم ترلاسه راغلې ده.
نوموړي وویل دغه عملیات چې له تېرو څو ورځو راهیسې پیل شوي، تر اوسه پکې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل لان څخه اورئ.
د ریختر په کچه یو اشاریه زلزلې د جنوبی اسیا یو شمیر هیوادونه لړزولې. د دې زلزلې مرکز په شمالي پاکستان کې خودل شوی. د خبری اژانسونو د ریپورټونو له مخې د دې زلزلې ټکانونه په کابل، اسلام آباد او نوې ډیلي کې احساس شوي دي. دمګړې د زلزلې له کبله دورانیو ریپورټونه نه دي رارسېدلي، خو ریپورټونه وایي چې په شمالي هندوستان کې خلک له ودانیو وتلي څو د زلزلې له وروستیو ټکانونو وژغورل شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له مشکوکو وسلوالو سره په نښته کې د ترکی ځواکونو په نښته کې لږ تر لږه دوه ترکی پولیس وژل شوي. ریپورټونه وایي چې په جنوب ختیځ کوردي سیمه کې پروت دیار باکر ښار کې په دې نښته کې چې نن شوي 15 وسلوال هم وژل شوي. د ترکیې چارواکي وایي د اسلامي دولت د ډلې دا وسلوال ښایي په انقره کې د اکتوبر د 10 نېټې په هغو دوو ځان وژونکو بریدونو کې لاس ولري چې د کورد پلو په یوه غونډه کې وشوه او تر سلو زیات کسان یې ووژل. تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې استخبارات او کوردي وسلوال
ډګروال د انخري په بریدونو کې پړه بللي و او ویلي و دوی د داعش ډلې سره په ګډه د دې بریدونو لپاره کار کړی دی. په بنگلاديش کې هم پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولی. دا ایټالوي مرستندوی کارکونکي د سپتمبر په 28مه نېټه وژل شوی و او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پړه پر غاړه اخیستې وه. د ډاکې د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي له نیول شوو کسانو څخه درې تنو په مستقیمه توګه په اردې مرستندوی کارکونکي سیزار ټاویلا ډزو کې ښکېل و. تر اوسه دا نه ده روښانه چې څلورم مشکوک نیول شوی په دې وژنه کې څه رول درلود. چارواکو ویلي دوی هغه موټرسایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټابیلا د برید وروسته د تیښتې لپاره کاروه. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړې. د چین د کمونېست ګوند مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي و څو د 2016 څخه تر 2020 پورې 15 کلن اقتصادي پلان مسوده جوړه کړي. تمه کیږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد پر کورني لګښت او په کور دننه د ودې باندې ولاړ اقتصاد ته واړوي. لویدیځ څېړونکي وایي دوی تمه لري چې نوی اقتصادي پلان به د چین لپاره د 6.5% او له دې هم د کمې اقتصادي ودې وړاندوینه وکړي. د چین اقتصادي وده په تیرو درې میاشتو کې 6.9% ته لویدلې وه چې په تیرو 6 کلونو کې تر ټولو کمه اقتصادي وده وه. او د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ویلي د هغه د افریقا چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بزان نه کاندیدوي د دې لپاره نه و چې ګوندې دا انتخابات نشي ګټلی، بلکې له دې امله وه چې د کمپاین لپاره یې کم وخت درلود. جو بایډن وویل هغه کسان چې د ده ملاتړ کوي هغوی د دې مستحق دي چې ښه کمپاین ورته وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولنه په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړیتوب باور وشي.
ای هم ممکن نیست کې ما اعتماد کنیم در حالتی کې از یک طرف طالبا تقویه میشن، حمایت میشن، تجهیز میشن و از طرف دیگه باور به این کنیم که صادقانه میانجیگری صورت میگیره برای گفتگو.
پاکستان د افغانستان د یوې لوی اقتصادي د ګاز د پایپ لاین چې تر اوسه عملي کار ځنډیدلی دی یو مهم شریک دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تپې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شوی دی. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
عامو خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوسم زه خپل سهار کوشنیان راولم، ماښام بېرته بیا کوشنیان روان دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو ښځو او یو کلی زرغګونه ډرامې نوې برخه هم درته خبرو راسره هوسی. د حکومت اجرایي رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي امکان لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړیتوب باور وشي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې دا څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې او ویل چې هغه هیواد لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. نواز شریف امریکا ته په وروستي سفر کې چې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره یې هم لیدلی دي، د امریکا په یو څېړنیز انسټیټیوټ کې ویلي وو چې پاکستان نشي کولی په یو وخت هم وژنې ترسره کړي او هم د سولې او هم طالبان د سولې خبرو تکینوی. سفیر الله سنزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې پاکستان له وسلوالو طالبانو خپل ملاتړ بند کړی وي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې دغه هیواد اوس هم له طالبانو ملاتړ کوي او دا ډله سنبالوي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د پاکستان صادقانه همکاري هغه وخت معلومه شي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي.
ای هم ممکن نیست که ما اعتماد کنیم.
خاله عبدالاوی دا ممکن نه ده چې مونږ باور وکړو په داسې حال کې چې طالبان له یوې خوا حمایه کیږي سمبالیږي او له بلې خوا په دې باور وکړو چې په صادقانه توګه د خبرو په برخه کې منځګړیتوب کیږي. دا یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده.
مهم او اساسي است.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر کې وویل چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خود افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د افغانستان د حکومت او خلکو له څو کلونو هڅو سره سره هم چې د سولې لپاره یې کړي دي ناامنۍ او پردې لاسوهنې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. ښاغلی عبدالله همدرس تروریستي ګروپونه په خاصه توګه داعش د ویرې او وحشت خپرونکې ډلې وبللې او ویې ویل چې دا ډله په افغانستان کې مذهبي او قومي لانجې رامنځته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو څخه د افغانستان او پاکستان د یو واحد تعریف نشتوالی د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه کولو لامل ګرځېدلی. یو افغان کارپوه روح الله امین د افغان سولې له پروسې د پاکستان د همکارۍ په خاطر په دغه هیواد سیاسي فشارونه او له طالبانو څخه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعریف نږدېوالی ضرور وباله.
مگی که یک فشار بین المللی و یک ناگزیری سیاسی
خاله امین وی لمره دا چه یو نړیوال فشار موجود وی دویم دا چه پاکستان له طالبان سره د افغانستان له تعریف سره نږدېوالی پیدا کړي دا چه طالبان که له هرې ډلې وي خطرناک دي که دا تعریفونه سره یو شي د دې احتمال شته چې په پالیسیو کې بدلون راشي او بل دا چې که طالبان د پاکستان په وړاندې په خپلو غبرګونونو کې زیاتوالی راولي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څو ځل پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي خو د وروستیو څو میاشتو ناامنیو ته په کتو په پاکستان انتقاد کېږي چې چارواکي یې له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او هڅه کوي چې افغانان آرامه نه شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي تر هغو چې پاکستان د طالبانو له ملاتړه لاس وانخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړیتوب باور وشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د رسمي خبري البته د پاکستان په مرکه تر سره شوې وي او ټاکل شوې وه چې دوهم ځل خبري تر سره شي خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او دغه راز د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله دغه خبري تر اوسه ځنډېدلې دي. پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په کراتو کراتو ویلي چې دا هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره بیا زمینه برابره کړي خو تر اوسه پورې افغان چارواکو د پاکستانیو چارواکو د دغو څرګندونو په وړاندې عمل نه دی کړی او وایي چې تر اوسه د پاکستاني چارواکو په څرګندونو بې باوره دي. کابل چاپی خبرونه هم په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د ادعاو په اړه ځینې مطالب خپره کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو تر څنګ د لویې جرګې د جوړېدو د ځنډ عواملو او پر پاکستان د افغان دولت انتقادونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې یو تحلیلي مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی چې ولې بهرنیان له لویې جرګې سره مخالف دي. په مطلب کې راغلي چې وروستیو ناامنیو او د یو شمېر ولسوالیو سقوط ته په کتو د ملي وحدت حکومت پر پاتې کېدو شکونه زیات شوي او د نظر ځینې خاوندان د لویې جرګې د رابللو غوښتنه کوي. خو د مطلب لیکوال ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې بهرنیو کړیو د لویې جرګې د جوړولو پر ضد تبلیغات کړي او د افغانانو د دې ملي دود جوړولو ته یې خلک زړه نازړه کړي دي. لیکوال د 1992 کال لویه جرګه چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه جوړه شوې وه د بیلګې په توګه یاده کړې چې هلته هم داسې تبلیغات کېدل چې امریکا پلوه کسان به پکې برخه اخلي او بې له قید او شرطه به امنیتي سند تایید کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړې او له پاکستانه پکې غوښتل شوي چې د تروریزم له سلیقوي تعریفه ډډه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د تحمیلي جګړې خاص او خاشاک له بهره راوړل کېږي او یو شمېر مخالفې کړۍ هڅه کوي چې د خپلو بادارانو د خوشحالولو لپاره افغانستان کې جګړه توده وساتي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني دا خبرې راخیستل شوې چې حکومت به یې هیڅکله زور ته تسلیم نشي او د سوک ځواب به پر سوک ورکوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د اوسنیو ستونزو او ناامنیو لامل د ملي وحدت حکومت مشران دي او دوی باید ومني چې د بېګونه خلکو د وینې د تویولو په وړاندې مسؤلیت لري. لیکوال ویلي له پایله د ملي وحدت حکومت جوړول د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر فرمایش وو او اوس د ملي مشروعیت نشتوالی د ولسمشر لاسونه تړلی دي. په مطلب کې راغلی د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په موافقه کې راغلی چې دوه کاله وروسته به د اجرایي ریاست پوست د لویې جرګې په اساس صدارت ته لوړېږي خو لیکوال ویلي د لویې جرګې د جوړېدو څرک نه معلومیږي.
ازادي راډیو اوري ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري اوریدلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د تپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د تپي پروژې د ونډو تړون د شریکو هیوادونو د وزیرانو په درویشتمه غونډه کې لاسلیک شوی دی. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د تپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي، خو دغه پروژه تر اوسه پورې عملا یعنې د دغې پروژې چارې تر اوسه عملا نه دي شروع شوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو په درویشتمه غونډه کې د دې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک سو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
د دې تړون له مخې د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې سام لرونکی او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې سام لرونکي وي، چې په دې سره ټولو هیوادونو موافقه وکړه.
د ټاپي پروژې لومړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون له مخې به د ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1115 کیلومتره پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپ لاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي، چې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 کلیزه کې راپورته شوه، خو په بیلابیلو دلایلو په تیره بیا د افغانستان د ناامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروای که عملا د ټاپي پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
جنگ یو لامل بیکاری ده. که چیرې دغه پایپ لاین راشي، دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي. نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي، نو دوی د دولت د مخالفتونو لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې د دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیمه اغیزه لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا، د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 5000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. دا دوی په وینا د دې پایپ لاین له فعالیدو وروسته به افغانستان له کاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالی له لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیرېدونکي پایپ لاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. همدا اوس هم موږ د اف ام په 1.5 څپه په لویو ښارونو کې صاف او واضح اوریدلی شي. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن د کابل په کابل کې د زلزلې د سخت زلزلې ټکانونه احساس شوی دی. دغه زلزلې له امله چې څومره مالی او ځاني زیانونه اړولي کنه تر اوسه پورې موږ دقیق معلومات نه لرو، خو دغه زلزلې ټکانونه د پر کابل سربیره د پاکستان او د هند په پلازمینو کې هم احساس شوی. د زلزلې ټکانونه په غزنی کې هم احساس شوی دی. حاجی عبدالحمید حسنی همدا شیبه له غزنی نه راسره د ټلیفون په لیکه دی. حسنی صاحب راته وویل چې زلزلې کومه ورانۍ پیخ کړی دی هلته په غزنی کې کنه؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته ډیر سلامونه او احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
زلزله خو بجه باندې یو بجه ودر څه د کو باندې هغه دلته وسوله زلخان په ولسوالۍ کې، خو د زلخان مساحت چې ده در کوم نږدې منطقې چې په 2 کیلومتر پورې زلرم څه نقصانات نه دي رسولي، او د زلخان اوږدوالی خو له غزنی نه تر اخره د زلخان پورې پنځه څلوېښت کیلومتره پنځوس کیلومترو پورې دربار نیسي خو څو پورې دا تازه معلومات موږ ته لږ راغلي خو ډېره شدید هغه زلزله وله په ډېره تقریبا یا د اوو په شاوخوا کښې به داسې ریختر په اندازه وه
ښه اندازه به یې پرېږدو څومره یې دوام وکړ څو ثانیې وه یوه دقیقه وه دوه دقیقې وه او څه په خلکو کښې وېره خپله تاسو د وېرې احساس ونه کړ چېرته وایي کله چې زلزله وشوه
داسې وکړو چې موږ رادیو ته غوږ نیولی ولی چې دلته دا زما په دوکان کښې قلمونه او دا کتابچې دي داسې مې په تناو زړولي دي دا وښورېدله زه وښورېدم خو چې څو ووتو تقریبا لس پنځلس ثانیې په شلو ثانیو پورې وخت یې ونیو
وروسته له زلزلې نه خلک څه قسم د آرامۍ احساس کوي او که بیا هم بیریږي ځکه چې کله زلزلې کېږي معمولا وروسته نورې زلزلې ټکانونه هم راځي یعنی د کوم وېره یې په خلکو کښې نه ده خبره کړې
وروسته یم داسې وړه وړه هغه وله ټکانونه وو خو ډېر دوام یې ونه کړلو هغو اوس خلک ټول له دوکانو له هغه نه له کورو نه را ووتې چا څوک په کورو کښې وه څوک چې په موټرو یا په موټرسایکل وو هغه خو نه دي په خبر
بله مننه
دلته څه تاوان
حسنی صاحب مننه ژوندی اوسې کور مو ودان چې موږ ته مو خبر راکړه له غزنی څخه د دغې شوې زلزلې په اړه دا ښه خبره ده چې تر اوسه پورې دغه زلزلې د زلزلې له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي د یادونې وړ ده چې زلزله نن تقریبا نیم ساعت مخکې د کابل په شمول د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او دغه راز د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې هم احساس شوې ده تر اوسه پورې موږ ته د دغه زلزلې له امله د زیانونو راپورونه نه دي راکړل شوي خو په کله چې دغه راپورونه مو ترلاسه کړه تاسو هم هرومرو ترې خبرو ازادي راډیو اورئ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږئ 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ازادي راډیو اورې د هلمند د نادلي اوسېدونکي شکایت کوي چې د وسلهوالو طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي دوی له حکومته غواړي چې دغه عملیات ژر پای ته ورسوي تر څو هغو کورنیو ته بېرته خپلو سیمو ته د تلو شرایط برابر شي چې په سیمه کې د روانې جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښي دي ولې په سیمه کې دغه جګړه دومره اوږده شوې ده علت یې څه دی په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور لري
په نادالي او باباجي کې د روانې جګړې یوه اونۍ پوره شوه سره له دې چې دغه سیمو ته راغلي وسلوال د حکومتي سرتیرو په وړاندې کلک مقاومت کوي خو دولتي چارواکي په جنګ او عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي د نادالي اوسېدونکي هم د جنګ د اوږدېدو له امله ستړي شوي دي دوی د دې انتظار کوي چې په کلیو کې روان جنګ او عملیات پای ته ورسېږي او دوی بېرته خپلو کورونو ته ولاړ شي د نادالي ولسوالۍ د چانجیر د سیمې اوسېدونکی شکولا چې د جنګ او مرمیو له ویرې د شپې له خوا لشکرګاه ته ځي او د ورځې بېرته چانجیر ته راځي د حکومت څخه د جنګ او عملیاتو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي هغه ازادي راډیو ته وویل وسایل او امکانات هم نه لري خو د احتمالي زیانونو له امله د شپې کور پرېږدي او په لشکرګاه کې د خپلو دوستانو سره اوسېږي
ډېر زیات به تاثیر کوي بېخي تر حده پاسه تاسې د چانجیر بازار لیدلی وو چې مخکې ډېر ډک وو ډېر انسانان پکښې کښې وو تاسې اوس وینئ چې په ټوله بازار کښې څوک نشته موږ امنیت غواړو موږ وسایي غواړو دا رقم خو دغه اوس هم تاسې وینئ چې زموږ ته په پنځوس متره کښې ټکان دي زموږ پنځوس متره کښې تاسې وینئ چې ټکان دي حتی پنځوس متره به هم لاړ نه شي ډېر کمه ساحه کښې د چانجیر ساحه کښې داسې ټکان دي نو موږ امنیت غواړو موږ عامو خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی دغه اوس هم زه خپل سهار کوچنیان راولم ماښام بېرته بیا کوچنیان روان دي
د تېرې اونۍ د یکشنبه په شپه ګڼ شمېر وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځینې بهرني جنګیالي هم ورسره ملګري وه د نادالي ولسوالۍ د بغرا پر کمربند برید وکړ د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې پوستې یې ونیولې او په ډېر لږ وخت کې د نادالي د لوی منده او کوفه کې د سیمو په شمول ځانونه د لشکرګاه ښار څلورمې او زوی باباجي ته هم ورسول د جنګ په کرښو کې یوه تر تهدید لاندې سیمه د نادالي ولسوالۍ اړوند چانجیر ده د دې سیمې د پولیسو مسؤول سردار محمد وایي چې یو پولیس ژوندی وي د چانجیر له سیمې به دفاع کوي د ازادۍ راډیو ته وویل کافي سرتیري نه لري ځکه نو کله کله په شاتګ ته اړېږي
وضعیت خو دا دی چې تاسې پخپله د نږدې څخه ولیدئ
24 ساعت کمربندی د مکتب سره دلته خموږ سربازان ټول په غیرت سره ورته ولاړ دي. که یې وای چې سرونه ورنکو درغه وخت په منطقه نه یې لکو ډېر راغلي دي، ډېر ماته مو ورکړې ده، راسي بیرته درشا سي بیا نور تبادله ورکي نور راسي. بیخي دغه یو نن چې درته وایم تقریبا دغه دوه تبادلې چې اوسې ورکړې موږ سره د اردو خلک سخت دي. اردو خلک سره سره خو وایي چې تاسې به مخته یاست، موږ د شا د خوا تاسې حمایه کوو. څه موږ ته دغه پکار دی چې موږ ته چې کومک راسي او پاتې سو ټانګان موږ ته راکړي، که د هغه د اردو د راکړي هم بیا دوی ته ضرورت موږ نه لرو. خو زموږ د یو ټانګ موږ دلته لرو، یا پلا یوه کونج ته وځغلو بیا بل کونج ته وځغلو، هرې خوا ته یې داسې دغه کوو. قوتونه د دوی په لاس کې دي خو زموږ په لاس یې نه راکوي. زما سربازان یې وارې وهل نه کوي، یو دغه ورسره کوي وایي دغه ستاسې سلای و د ټانګان موږ ته په لاس راکړي. د لیکشن
د جنگ د پیل څخه تر اوسه دواړو غړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي، خو دولتي چارواکي لا هم د دغه مرګ ژوبلې دقیقه شمېره د رسنیو سره نه ده شریکه کړې. ویل کېږي د ملي اردو سرتیري د جنگ او عملیاتو پر میدان د پرمختګ په ځای ډېر وخت په شاتګ کوي او سیمې پرېږدي، چې دغه مسله پر ملي او محلي پولیسو د طالبانو لخوا د ډېر فشار او مرګ ژوبلې لامل شوې ده. د نادالي یو پولیس لومړی سرتنمن خان محمد وایي که چېرې ملي اردو د دوی سره اوژه اوژه په عملیاتو کې برخه واخلي کولی سي په لږ وخت کې وسلوال د سیمې وباسي.
دلته تقریبا د اولې شپې څخه چې جنګ شروع سوی دی د روی منده څخه د اولې شپې څخه دلته همدا یم تر دا اوسه په دا کمربند کې یم. موږ ته دا پکار دی چې مقصد موږ ته کومک راسي، یعنی ځواک راسي، چې مقصد موږ سره همکار راسي چې موږ مخته پرمختګ وکړو. یعنی اوس موږ په دا کم طاقت باندې موږ پرمختګ کړی دی. یعنی نن سهار هر کله نن سهار موږ یو سیمه ده چې هغه په جنگ نیولې ده. یعنی موږ شل کسه پولیس ته هم نه یو چې موږ دغه سیمه نیولې ده په جنگ باندې. اردو موږ سره هېڅ همکاري نه کوي، نه دي راسره تللي.
خو په نادالي او باباجي کې د جګړې د اوږدېدو لاملونه د کافي ځواکونو نشتوالی، نام ژغي او که د ملي اردو لخوا د پولیسو سره په مساوي ډول په جګړه کې د برخې نه اخیستل دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال لمبیجان ملاخیل وایي د شاوخوا ولسوالیو په شمول د مرکز څخه کافي سرتیري د جنگ میدان ته رسېدلي دي، خو د جنگ د فعل یعنی د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ پر وخت او په پوره امکاناتو د وسلوالو په ضد عکس العمل ونه سو، ځکه نو جګړه اوږده سوه.
بره دا داسې اصلا په یو دوه درې ځای کې په لوی مانده کې تغییر راغلی و، دا تغییر ته زر رسېدګي ونه سوه. د بعضې مشکلات په سوانې که لوی مانده ته هغه مسؤولین چې بخښې ده زر رسېدګي ورته سوې وای، نو دا عمومي لاره به د دښمن په مخ باندې نه وای خلاصه چې دوی شنې ساحه ته داخل شي. دوی کله چې شنې ساحې ته داخل شو نو په شنه ساحه کې یا کور په کور جنګ پولیسو شروع کړ. تاسې په جریان کې چې مثلا زموږ یو محلي پولیسو قمندان و، هغه د خپل ځان تر اخیستګي پورې له مخالفینو سره د درد دښمنان سره وچنګېده.
که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې، خو راپورونه وایي د بهرنیو ځواکونو یو شمېر مشاورین او الوتکې هم د باباجي او نادالي په مربوطاتو کې د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو ته رسېدلي دي، او په ځینو سیمو کې یې پر هغه وسلوالو بمبار هم کړی دی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي. د نادالي او باباجي د سیمو اوسېدونکي وایي که څه هم وسلوال په سیمه کې موجود دي، خو د بهرنیو ځواکونو او الوتکو تر رسېدو وروسته جګړه سړه شوې ده او په یادو سیمو کې ډېر وسلوال نه تر سترګو کېږي. محمد الیاس تایم د ازادۍ راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
ډیرو اوریدونکو د زلزلې په اړه پیغامونه راستولي. انجینر حبیب الله کوچی لیکلی دي چې د خوست پوهنتون شدیدې زلزلې ولړزاو، تقریبا یوه دقیقه دوام وکړ او خلک ډیر زیات وبیرېدل. دغه راز یو بل اوریدونکي له جلال آباد لیکلي چې په جلال آباد کې هم د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي دي. د میدان وردګو ولایت کې هم زلزله شوې و، اوریدونکي ویلي خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دغه راز یو بل اوریدونکي لیکلي چې د تخار د نجونو لیسه زلزلې چپه کړې ده، خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه کوم راپور نشته. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې دغه زلزلې د زرغونشار ولایت په زرغون ښار کې د یوه کورنۍ 15 غړي وژلي دي، خو تر اوسه پورې دغه خبر نه دی تایید شوی. موږ هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درواورو. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بیسم تاسو اتلش میرې لارې مکتا پیغامونه راستوي موږ هم هرو مرو پیغامونه درته خبرو په تیر بیا په دغه مواردو کې چې لکنن چې په د افغانستان په ټولو سیمو کې تقریبا زلزلې تکانونه احساس شوې دي په دې اړه مو مکتا معلومات راستولې دي تقریبا زلزله د افغانستان په اکثر ولایتونو کې شوې ده تر اوسه پورې د اورانی په اړه راپورونه مکتا نه رسیدلي ازادي راډیو اوري چې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي وړاندې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو خزو او یو کلی زرغګونه ډرامي نوی برخې درته خبرو خو دغه راز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي اوس د لنډو خبرونو واورده اجمل انت ورکوچ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کی
د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د سخت زلزلې ټکانونه احساس شوې دي د دې زلزلې کچه د ریختر په حساب و اشاریه وخوتل شوې ده د ریختر په کچه وه اشاریه و زلزله په پاکستان او د هندوستان په ځینو برخو کې هم احساس شوې ده ویل کېږي چې تر اوسه پورې د ورانیو رپورټونه نه دي ورکړل شوي خو لا هم داسې اټکلونه کېږي چې ښایي په ځینو سیمو کې به د زلزلې ورانۍ ویجاړۍ رامنځته کړې وي بنګلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندویه کارکوونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي دا اسلامي دولت وسلواله ډلې له مشکوک وسلوالو سره پنخته کې لکثر لګانن دوه ترکی پولیس وژل شوې دي دا انخته په ترکمیشت سیمه د یاریباکر کرامن سره شوې ده او چینایي مشانو د دې هواد راتلونکو اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړول لپاره غونډه پیل کړې دي
او سم په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د مالی وزیر وایي له تیرو لسو میاشتو راپدې خوا یې څلور نوي میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي اکلیل حاکمی نن د ولس جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د تیرو لسو میاشتو په اوږدو کې راټول سوي عواید په تیرو لسو کلونو کې بې ساري دي ښاغلي حاکمی زیاته کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د راټول سوو څلور نوي میلیارد افغانۍ اندازه به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې یو سلو څوارلس میلیارد افغانۍ ته ورسیږي د مالی وزیر همدارنګه وویل چې یاد عواید یې د ملي وحدت حکومت د طرحو او پلانونو سره سم د نړیوالو مرستو او په کور د نن عوایدو څخه ترلاسه کړي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د ونډې د ویش تړون لاسلیک شو د وزارت ویان شکی مستغنی په کابل کې خبر اعلان تول دا تړون د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو د قانونو او پیټرولیم وزیرانو په درويشتمه غونډه کې په ترکمنستان کې لاسلیک شو هغه زیاته کړه چې دغه تړون لمخې ترکمنستان 50% او نورو هیوادونو افغانستان پاکستان او هندوستان 15% ونډه ترلاسه کړه ده د ټاپي د پروژې لګر شاوخوا لس میلیارد ډالر اټکل سوی چې د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز لېږدوي کچیرته دا پروژه پیل سي هر کال به افغانستان په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت لاري ترلاسه کړي ل پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وای د تیر وکال را پدی خو په هیواد کې د پنګونې په برخه کې کموالی راغلی دی د دغه ادارې ویان روح الله احمد جنن ازادي رادیو سره خبرو کې د پنګونې د کچې د رقمې دوه لامل د پنګونې په برخه کې د امنیت نشته توالی وباله شاغلی احمد زیاته کړی چې د کندوز ورستی پیشي د پنګوالو روحیه کمزورې کړي او د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو پنګونی تزړه نشه کوي احمد زیول ایسا اداره به هڅه وکړي چې د پنګوالو په هڅونه سره په هیواد کې پنګونی ته زمينه برابر کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنوي اثر په وړاندې په دی ډول بدلی شي یو امریکایي ډالر څلور شپږ افغاني 15 شپږ پوله یو انګلیسي پوند 98 افغاني شل پوله یو یورو یو او افغاني 40 پوله یو سوډریال اول افغاني لاس پوله د امارات یو درهم اول افغاني 50 پوله زر ایرانی تومان 13 افغاني افغانی ډیر شپله او زر پاکستانی کلدار شپږ سو دولس افغانی
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم
د ډرامه په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتلې په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیند کې غرقه شوه. راځئ په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
تاج محمد پاسا چه کورو بلند کر خدا یا دا تو چیر دی
ادی وادی ادی
دامی تو گل محمد زوی غق دی گل محمد زوی زوی دل دیم تا چیر دی گل محمد گل محمد اوی دا قد میر گل ماما
نعیم خانه، انسانان یو بل ته اړ دي. موږ لا کله په کور بسیا شوي یو. خدایا و خبره دې سمه ده چې زم به څه نه یم راغلی.
ملک صاحب، زموږ سر سترګې امر کوه.
هو ملک صاحب. دلاور خانه او نعیم جانه، خبره ډېره پخوانۍ ده. وایم چې ځنډنۍ نه شي، ځکه راغلم.
ښه، کومه خبره؟
څو کاله مخکې په همداسې یو مجلس کې موږ تاسې یوه خبره کړې وه. راغلی یم چې هغه مسله سرته ورسوو.
زما خو په یاد نه دي ملک صاحب. نعیمه، ستا څه در په زړه شو که
نه؟ نو څنګه به مې را په زړه شي؟ خان صاحب داسې خبره وکړه چې هېڅ کومه خاصه نشانې نه لري. بله دا چې وایي د کلونو پخوا خبره ده.
خبره خو د کلونو پخوانۍ ده، خو ما نه ویل چې له تاسو به هېره وي. خو خیر، چې زما یاد وي همدا مهمه ده.
ملک صاحب، چې ستا په یاد ده، خو موږ ته ووایه چې موږ هم پوه شو چې دا څه خبره ده.
زما د زوی او د نعیم جان د لور خبره یادوم چې لوز مو سره کړی و. ما ویل چې حق دې وتړو.
څنګه؟ زه پوه نه شوم ملک صاحب.
ملک صاحب، دا خبره دې پوره کړه چې زه سم پوه شم. کوم څه چې زما را په زړه شو هماغه موضوع یاد یې کړه.
سمه ده دلاور خانه، په هغه مېلمستیا کې دې چې ملک نواب ته کړې وه او څو نور خانان او ملکان دې هم راغوښتي وو.
هو هو، هغه مېلمستیا مې رایاد شوه، هاشم خان چې لړم چیچلی و.
بس نعیما، په خبره سم ورسېدې. دلاور خانه، هلته د نعیم مشره لور د یوه کال وه، یوه یوه خبره یې کوله. ډېر ورته وخندېدو، خو کله چې په ژړا شوه.
او یاد مې شو، بیا ساس راغلې شوه او لکه چې خوب ورغلی و که څه، خو چې غی کې دې واخیسته سر یې کېښود او ویده شوه.
آفرین. او بیا هلته تا څه وویل؟
څه؟ ملک صاحب ستاره، هغه خو یوه ټوکه وه چې و موکړه.
کومه ټوکه؟ هغه
هغه ټوکه نه وه، په لوی مجلس کې خبره وشوه چې بس دا جنۍ به د ملک ستار ګور وي. ما ماما ته ومنله، اوس راغلی یم چې
ملک ستاره، هغه خو
ستا مطلب دا دی چې زما لور ستا ستا زوی ته؟ نه نه، دا د ټوکو خبرې نه دي.
نعیم جانه او دلاور خانه، زم په ټوکو پسې نه یم راغلی، ما سره مو ژبه کړې.
ملک صاحب، تاسې عجیبه خبرې کوئ. زما لور څومره وه چې بیا ما ستا زوی ته درکوله؟ هغه خو د شیدو ماشومه وه، دومره خو سړی په ټوکو پوهېږي.
د ټوکې خبرې معلومې وي، د ناموس په مسلو کې څوک ټوکې نه کوي. نعیما، هغه وړه وه، مجلس لوی وو، په لوی مجلس کې مو وویل او ما ومنله چې هو زما انګور به وي. بس خبره خلاصه ده.
دلاور لالا، دا بس به نور پرېږدو، زه درنه ځم.
او ورشه، ځه لاړ شه نعیما. ځه
نعیم جانه، صبر وکړه، دا د پرېښودو خبره نه ده. اوس هلک او جنۍ دواړه له خیره لوی شوي، زه د واده د خبرې لپاره راغلی یم.
څه؟
وای چرګه مې ناجوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده. له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی، دا ولی جان پټیو ته قدم هم نه راځي. برګیه، ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم، بیا تکړه شه، مزل دې کوه. ته په خبره نه پوهېږې، ودرېږه. زه یې لارم وهی نو، ما نه خو ستاسو غویانو بختم ښه دی، کار کوئ خو په شریکه. زه خو له سهاره تر بېګاه یوازې لګیا یم، ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي.
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی.
تاسې؟ ها، تاسې دلته زما سیل کوه؟
نه سر لالا، زه وخته را رسېدلی وم، دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم.
زړه دې بد مشه، ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو.
مجلس نه، د ولی جان غیبات مې ورته کوه چې یو وخت ښیي او راځي، خو بل وخت بیا نو.
اوهو، دا غویان ګوره چې چیرته لاړل.
الا درمنډې درمنډې کې چې وینېسو.
الا بیره تاو شه،
دا مکه مو په واره و، تاسې خپل غویان ونیسئ، زه درنه
لاړم. ولی جانه، ولی جانه، غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله، له شره به یې څنګه ځان خلاصوو؟ په ځمکه به مو دعوا وکړي که نه؟ شابس را تاو سپې ایسه دا.
نسه لالا، نمه کوزم که خواسم دعوه گیر لری دلاور بسه دعوه پیو کی؟
هی هی، تول کلای دلاور خان پیجنی، تا سنگه تو روسه نده پیجن دلی.
خی پیجنم لالا، خیر ده حالا رشته او خونه سا لالا. ده دیر وقتی که چیو خبرمی پزرکی ده کته په یاد یو ځل مې درته یاده کړم. وای
کومه خبر وایا؟
څه به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي؟ خو داسې نه ده، دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي، دا له اوس هم دعوهګیره ده. یو ځل دې په شاغا خرڅه کړې وه.
ښه، چې دعوهګیره ده نو څه وکړم؟
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای.
ځه ورشه، ما څه کوې؟ دعوه خو تا کړې وه.
لالا، ځمکه خو شریکه ده، خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم.
دلاور لالا د ملک ستار خبر را باندې ډیر بدی لګیدلی بیخي مې له مغزو نه نوزي.
دلاور لالا زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې.
درته وایم فرزانې بچۍ ته ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي بچۍ. اله ورشه
هغوی لوبه کوي او وړوي دادا. ورشه تره دې څه درته وویل؟ ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه. ښه دادې ځم.
زرمینې ورنارې ملک ستار غواړي چې دوستي ورسره وکړو.
دوستي ورسره وکړو؟ مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي دی نه دی خبر چې
دوستي وکړو. هغه په دعوو راغلی و ویل یې چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه.
څه؟
ملک ستار غلطه خبره نه کوي. مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو.
وی خدایا دا څه آسماني تندر دی.
لالا ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم. که بل ځل په دې خوا راغلی و خفه به شي رانه.
نه یم وروره، یو ستا خبرې دي بل د لویانو ولس خبرې دي. ملک ستار د ماسپښین مانځنه وروسته بیا دا خبره په ټینګه راته یاده کړه.
ورته ووایه چې نه مې درسره وعده کړې نه مې لور درکړې، بس همداسې ورته ووایه.
ګوره نعیمه، دا مه هېروه چې زه هم دلته یو څوک یم.
درنو اوریدونکو، څه فکر کوئ چې په کلیو او بانډو کې اوس هم خلک خپلې لونې او خویندې په ماشومتوب کوژده او یا ودوي؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوڑون کے مسودہ نیازے
تنی میں نڑائی درنو ریدن کو سلامو نمی و منائی پتی ہی لچی روغ او جوڑو سی دی دیو نی خبرو نپیلو پتی خبرو نکی دی خز پروان دی پا یو جلاد اول تاو ترخوال خبری کوو کلا کلا پا زینو کورنیو کی دی نا اگاهی لاملا دی واده پشپا پا نوی ناوی پرتا لکم جرم نا دی بدنامی تور پوری کیگی چی پا نتیجه کی دی انجلی جوان تبا او دی کورنیو ترمنز خبر دخمنی اوان مرگ جوب لی ترسیگی پا دی خبرو نکی پا همدی موضوع بحث کوو چی زی مسوده نیازه ورانده کوم خوب سر کی با لوگمی رشیدی نا دی خز پا خبرونه واورو.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هرو اتو ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو تېره اونۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل که د دې ناروغۍ پر وخت درملنه وشي امکان لري چې ناروغ ځینې ورغېږي. په عین وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې هیواد کې د دې ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي رغېدلی شي. په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د شیدو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړیو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یو مېرمن د سینو په سرطان اخته کولی شي. د فرخوندې په یاد څلی جوړیږي. د افغانستان د پیوستون ګوند د خلکو په مرسته د کابل په هغه سیمه کې د فرخوندې په یاد څلی جوړوي چې اووه میاشتې مخکې نوموړې د قهرجنو لسګونو کسانو لخوا د قرآن پاک د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه. د افغانستان د پیوستون ګوند وایي غواړي له دې لارې د بنسټپالنې په وړاندې مبارزه او د یویشتمې پېړۍ ظلمونو یوه نمونه راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. وروستۍ خبر د کاناډا په پارلمان کې د یوې داسې مېرمنې د بری خبر هم خپور شوی دی چې افغاني الاصله کاناډایی ده. دا مېرمن مریم منصف نومیږي. هغې د تېرې لسیزې په ترڅ کې د ټولنیزې کارکوونکې په توګه کار کړی او شل کاله مخکې د طالبانو د رژیم نه په تیښتې د خپلې کورنۍ سره د کاناډا پیتربور ښار ته راغلې ده. هغې د کاناډا د ترینیټ پوهنتون څخه په فارغېدو په ګڼ شمېر ادارو کې چې زیات شمېر پوهنتونونه هم پکې شامل دي د ټولنیزو پرمختیایي چارو په برخه کې کار کړی. هغه اوس هم د بنسټیزو دیرشو ټولنو د رهبرۍ هیئت غړیتوب لري او د ټولنې ښځو، ځوانانو او مشرتابه په برخه کې ښه ویناواله هم ده.
قدرمنو قدرمنو اوریدونکو عفت او حیا د خځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکي فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دودری کلکی چې واده می کړی، مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ، د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې دلی ورښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وې چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکي مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځورېږي.
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وه، تر اوسه پورې چې دغه ځوان زلمیان لورانې واد شوي دي، تر اوسه هغه اوږده په زړه کې دي چې ته پیغله نه وي، ستا موږ سره شی نه ولیدله. مګر هغسې نه وه، خو تر اوسه هم هغه سړی په زړه کې همهغه اوږده لري چې کله خبر راسي نوم یې راخلي چې فلاني مور هم دغسې قصه وه. نو تر اوسه پورې هغه ما خور انجوړي، خو زه خپل هم پېژم چې زه شخصاً زه خپله چې خپل زما په وجود کې دا وه چې زما شو سړی پوه باسواد سړی و، پیدلی و چې دا څه مشکل نه لري. فضل د خدای زه تر اوسه پورې څه مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بېلابېلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
اکثره پیغلې چې وادي ځي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي، نږدې کېږي، نو بیا په هغه کې څه نشانې نه ویني. بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ یې پرې کوله، پزه یې پرې کوله، سر یې خریله. ښه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خرانه کالو سره به راویستله چې ویل دغه لور د ده یا د خور ده، دا ستا ده، نور زما په کار نه ده. ډېرو بیا په مړه کوله، په هماغه شپه مړه کوله. سبا یې وخت ته به ولول چې راسه دا مړی اوسي.
خدای زمې دختر چېقدر تشویش ژره که نه دی.
کله چې یو نجلۍ خپل نوي کور ته ځي ډېره په تشویش کې وي. ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله ناوې د زوم کور ته یوسي، د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوې د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظرې وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي، وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي، خدای پاک دې ما ته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زمونږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو، بد اخلاق ونه حساب کړو. خو دا خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت دی، هماسې د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم، ځکه چې نن سبا کې موږ خپل افغانانو کې چې ګورو، نن سبا کې زمونږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي، ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زمونږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي، تر څو چې ثابته نه ښه کار نه دی چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خو زه لرم، یا چا خبر زه پاک اجل یم د خدای نه. دا ورځ نه غواړم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې بې ځایه تومت چې راباندې کېږي، نو هغه ورځ خدای پاک ماته مه راوړي. کله راوړي نو هغې نه مخکې ما خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پورې کیږي.
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی، نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده، ځکه چې بکارت د نوعیت له شکل دوه ناوه لري، یو الاستیکي ده او بل لحمی گوشتی یا چه دیر زخیمی او الاستیکی دیر نازکی، چه دا لحمی فیصدی دیر جگه ده چه وینورکی. او د شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معمول اشکال ده دا معمول اشکال چې دا حلقوی نه وده یا انیولر چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینور کوي بلې دنتاتوس دندانه دار ده بل نوې حجابی ده یا سپتل ام ارتوی سیمی سپتل یا سر سپتل چه نیمه حجابی ده سیمی لونر چه نیمه زورقی ده او لونر چه زورقی ده بل شکل ام پرفوریتد آیمان ده چه بیخی منفذ نلری مایکرو پرفوریتد چه لکه یو ستنه گنده ای کریپری فورم لکه چلو صاف گنده ای ده اشکال دیر معمول ده غیر معمول اشکال چه ده نال است مانند مسلسی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داست مانند فلسی فورم او هبسند آیمان چه هیچ وجود نلری ده اشکال غیر معمول ده
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پختونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلی ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږ اتیا جناکیانو د بکارت تثبیت معنې ورته وکړ او سږ کال درې ویشت معنه ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلی طب ته دا ویزه او جین ده. کله چې طب عدلی طرفی تلتا مانه کیجی متاسفانه اکثر چنکیان چه دیده تو ماده لانده رفی آقا ایتا و دیبانده غلط سوید چه داگه یاو دیر با ارتش مانه دا کلک آگایی پوره دا ارتیا دا چه دوی کلا چه دا سه سوی زنون لری با تبادلی تا مراجعه وکی او پل اتمنان اصل که چه آیا واقعا دیده سفر بطر تخریب دا که سالم دا او پل دا آگایی دا کم والے لمخ کے جن کے پورے شاک نہیں ملے گا
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمې یا لوېدلو له امله هم لمنځه تللی شي نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکارت پرده یوازې د جنسی مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې ښه پونهیي ډاکټر او دا مسلکې نهیي کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدای شي چې بکارت تخریب شي. باید په همغه وخت یو نجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستک کیدای شي چې بکارت د لمانځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیرې داسې عوامل هغه پورې راغی خپل مورې خبر کړي او معاینه یې تازه شي. چې معاینه یې وشو نو څل په څله عدلي طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده چې آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلي او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتۍ په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له مېرمنې سره ډېر ناوړه چلند کېږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه یې شکایت وکړو. بیا وروسته چې کله مو مېړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې، مېړه یې وایي سې زه یوه خبره درته کوم، د ما مېرمن څه ده؟ دوی مېرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل، دا د واده په شپه هغه نه وه بکارت یې نه درلوده. ما وایي چې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده، څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې راغلې، ولې به دې وه ډاکټر ته معاینات به دې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي یا په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دیني عالم احسان الحق حنفي نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو د وجود یوه مهمه برخه ده، دا اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یوه نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده لمنځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کوي او ټوپ وهي په یو ځای کې، د دغې علتونو سره هم لمنځه تللی شي. دغې بکارت د پردې لمنځه تلل هیڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومېږي، نن په طبابت کې هم معلومېږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودلی شوي دي. هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید ومنو چې دغه د بکارت پرده به لمنځه تللې هم وي، ولې یوه میرمنه به باعزته او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري. نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي، درنو اوري.